ازادي راډیو د شپږ بجو د خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم محمد شبری په دې خبرونه کې چلوه برخه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په خبري برخه کې د افغانستان په ارتباط یو شمېر مطالب لرو، خو مخکې تر دې چې مطالب ته مخه کړو خبرونه. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شریف په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شریعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شریعي زیاته کړه تجربې ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راز وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو ډاپینګ وای په کندهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او پاین حال کې لا افغانانو سره د دوی د پرلپسې ژمنو پخلای کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس ته پام وړ برخه په مخدر موادو روشته ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تورنی ولې دي. د دغه ولایت امنیت قمندانی وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې پرې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د کاپیسا ولایت په خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوې بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي چې له هیواد بهر د 15 کلن پاسپورت بیه 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر ټاکل شوی ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوی چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 15 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پرلپسې د پاسپورت بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قران کریم ته د سپکاوي له وی ادعا وروسته د مسلمانانو وی ډلې د ځایي سبیانو یو شمېر کلیساوي او پولیسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمه اوسیدونکو ریټر سرجن ستویل چې دا پیښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمه مسلمانانو ویل چې دوه تنو عیسویانو د قران کریم پاڼې چیرلی او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې وی عیسوی شکیل مسیر ریټر سرجن ستویل چې کله دوی د مسلمانانو د بریټ خبر واورید د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پرې شودل. د پنجاب چارواکي وی چې پولیسو پرون نا وخت د دې پیښه په تړاو تر سلو ډیر هغه کسان نیولې دي چې په ویډیوي تصویرونو کې پیژندل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیسا او کورونو د بریټ تجربه اندیشنه لري او پر اسلام آباد ژغ کوي چې د پیښه بشپړ تحقیقات وکړي. اساجی رادو په منځنۍ سپه 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیسته.
دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي یا بنه سم. دولس لوی اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنونکی له دې پریکړې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې، په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته.
دا سجی رادیو د دې صادق پرمن لوی برخه او سجی رادیو د بی مجلې ته ځانګړی شوی. د پردې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټي رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د جنو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی وو، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو پاړه د افغانانو په منځ کې هم بیلابیل بحثونه روان دي، ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس ایلیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره دې تعامل وشي. ایلیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی، دا غوښتنه څو اونۍ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د ستایلو په خاطر پرې سختې نیوکې وشوې. د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه کاله وروسته پر خپل ستراتیژي بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې وی غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې و وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه روي. تر دې مخکې ایلیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېر لاس په لاس شو، ویلي و چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د ایلیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که ایلیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي، باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي. د ایلیوت څرګندونی حیرانوونکي وبللې. ویل چې په دې تعجب کوي چې نوموړی د طالبانو واکمنۍ ستایي. شغله ایلیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د خړیو له عکس العملونو وروسته د خپلو دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک تر رسیدو سره د افغانستان امنیت ډېر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپل وینا کې دی لانجې ته اشاره وکړه، خو ویل چې دا خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډیر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ایلیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او که ونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلیشي، نو له دوی سره خبري ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې له طالبانو سره خبري وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکو شان صاحب غازی ساق خیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کولو ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړی او له بل خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد تشا وړوي. د په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سميږي، اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده، ځکه طالبانو امیر لا نه معلوم ده. یو ورځ خبره کوي، سبا بل خبره کوي. افغانان ډیر پښتنه لري. دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي باندې سم، دولس لوی اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستان له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یو ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یادنې ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت څارون په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنن کې غوث جان باز سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولې؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وای
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نو سیږي، تنوع د افکارو نو سیږي، نو خبره زی استبداد ته. دوی اوس زړه خکړی مطلق استبداد ته، هیڅ نو اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بل طرحه، بل برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تباکوي. اې لپاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لري، د رقابت تحمل نه لري، د بل طرح د لیدلو تحمل او طاقت نه لري، تزي انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد ده. ته وای میم زور ما ټول زما.
جنبان صاحب، دوی وای چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافی دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوص سره ډیر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کیږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلي کی کمن یو دوا نهایت درې سراسری افغانی ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مومنټوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د ارائه کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره. دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلي وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کورته وروسته دا سی وای چې ګوندونه شنه وو، که ګوندونه نه وای نو کورتا به نه کېده، او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښې دي. تاسو دا خبره تاییدوي چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنا نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هیوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند کې په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هیواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړم دی، خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره مو رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره. اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټول شانه باندې مسر خلاص دی، خدای یو خطا ده. کیدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په وسیګستان هغه به یو ګوند یو ډله جوړه کړی وسی، هغه به یو طرح لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته ورنی کوي، خلک به قضاوت کوي، او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیزه توګه خپل برنامه وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار نه موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده. ناغي نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نشي.
د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مکم د جنید د شعر د جایزه شرایط سدی
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لیوی مشاعره خبرو
غتی مکی د پشپې لې ا لندرا خیر د سپغمې
نور شیرونه هم درو
چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شیر نقد مخه کو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکر دي فکر نه کوم چې د پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مز ذکر دي
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کیده که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزه پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د سونو پوترسکي سژنه جایزه اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بشز ته اختصاص شو چارزشتي و 1500 امریکای ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسوول شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوی ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت ده خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نورې جایزې هغه چاته ورکول کی شي چې عمر ل شپاره سو تر چلويشت کلونو پورې وي او د سش کال د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی همدا د سش کال نوې جایزې داسې ورکول کیږي چې د جنید جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابي شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سش کال د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسه سش کال د جایزو سره نور څه تغیرات لري
د جایزو کې بدلون نه راغلی هغه شاعران چې تنې د شپاړسو او تلويختو کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه خپل درې د خوښې شیرونه منکل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خوښې شیرونو و پونې ته لار شي او حالت یې دا شیرونه په نور معلوماتو سره پورته خو په هغه کې کوم ستونزې ورته پیښ شي نو کولای شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شیرونه د ایمیل لارې هم واستوي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یو د خزینه شاعرانو لپاره او بل د نارینه و زپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري درې نورې جایزه د $300 جایزې دي او درې شاعران ته ورکول کی
د اگست یو د شمې ته نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعران او تاسو ته شیرونه استولې
او و په دې د اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو شمیره مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دنه نه دي حقوق ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي
د پښتو شعرونه وی او شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وی نور که ده هر دینه وی مونږه قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه ده، کدا غزل وی، کلاسیک وی، معاصر شعر وی او حتی روایی وی،
هغه مونږه محدود کړی نه ده. خو زه شوم ویل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت و. مثلا که د دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمي محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغه انتظار غواړي، پس لاغه نو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو، د وی مشاعری راپور لرو. دا مشاعری به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالی په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعری په افغانستان کې عام دي، په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعری کیږي. خود ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا و چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغون شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریوللي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل. څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویری نشو ګرځېدلې. د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پروسیدونکو هم زمکه تنګه شوې وه. خونن همدې لري پرتی او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور زمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکې بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نشي. عبدالوارث سیرت هم په دغو آسمان سکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرتا خول تبیخ کولاګانو څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینو ګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شاعرو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه مچته چوکې واره د خاص نډک زینه خپل شاعرو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملي راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یاد سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څخه غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوشت باسته خو څو عمومي ټکي چې کار کتون کې بیانوي د دې چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دی هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده. شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف زپي. شعر د دغه زپلي عاطفي درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دی که تودی دی شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د جنو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محو کې شي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیر زمانې طبيعي او د هغه ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د شعر دا او د تورته اثرات د شعر په شپه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکو سره شریکوي او لوستونکي د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربه سره شریکي شي. د پکتیا پانتون د زراعت پانځي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چول شعر لیک.
خوشحال بابا وای ملای پډیر تحصیل شی شاعری د له حکمت هم زما خپل مسلک یو څه د خپل زوک په بل څه کې خړوبو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهور خبر د چې شاعر به پوستکی موجود ده، نو لټولنی او پردی ژوند ډیر متاثر کیږي. زه هم چې پټولنه یا پردی ژوند کې داسې وینم چې هغه زموږ له واتی په سره تړاو لري او یا تخیل را پاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب ستاسو په نظر ش شعر څه ځانګړتیاوي لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهور خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفي تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو یا په بڼه را څرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې
په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اخیس په اوسنی پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه بدل شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه را وروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، کاتفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دراني یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده د لهجې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډې دی یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات نوي ګڼنې پکې شامل شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه چلی پاره کاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ، نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري. او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده. پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي. او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
لالاروی صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ، په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل، څپې څپې ځي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ، درسره وایي د بقا مسرود، هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل، غاړه غړی ښکاری ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ، د تقاضو یوې رمې کې ورګډ، د سرور وري په غضبونو روږدي، هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل، د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی، خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي، انسان د نوي وحشت با پرانستی، د فنا دوړي په صحرا او ځنګل، بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابرې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلې پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي، چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه، دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاکړم، دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي، که باور وکړو په دې تا تنکو گلونو که باور وکړو په دې تنکو گلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوږمۍ مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته خپل شخ ثبت کړی و
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي غټورې دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده د پوینو سنگار شوی شونډي په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتن لپاره وړاندې کړې و لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری
بهیر کې کارکتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده له دې برخې یعنې ډېر څه زده کیږي شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې ځکه په دې کارکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کیږي او یو اثر چې ده هر خيزه وڅېړي شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم ما خپل د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي می پهل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي دی بهیر ته دې خاطر راغلی ما چې اوس زده کړم د ټول لیکوالانو نظریات واورم خپل ظرفیت لوړ کړم خو کار کتنه یو له هغو برخو ده چې ما ظرفیت لوړ کړ ما ته دا توان راکړه چې لا ډیر زده کړم او ما سکل خپل کیسه کار کتنه ته وړاندې کوله ز په دې خپو هیدم چې ما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به امرا برسېره شي خو په خپل مې بیر کړ دا ځان ارباله ډیر قوی کرکتنه په وسوا او په خپل می ان ډیر څه ترز د کرسی په نورو کیسو کې می وکول شو هغه سمونه وکړم
میمونه جان تاسو ول ډیر څه مو ترز د کړل تاسو کول شئ چې ماته او اس چې مثال راکېسي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره
شخصا ماته دی لنګ کیسو په لیکل د لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه چې د لاندې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوښتوم چې دا ما به کیسې لیکلي خو ځینې هغه خلونه چې زنه مرته متوجي دوی زورته متوجي کړم د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې تاړین دي کریکټر باید څه ډول وي نمونه باید څه ډول انتخاب کړو یا هم مکالمه باید څه ډول وو چې دا هغه هر څه چې زینن په خپل کیسه کې یعنی مراته وم یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوې ده د یوازې د دې کرکتنې برکت وو او د ما سره سره دي زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی یعنی دا کرکتنه نه تنها سی وکرکتنه ده بلکې د ظرفیت وړولو یو ستر نه واخده هر لیکواله دې ته لیواله ده چې د هواد به تر تجربه او برجسته لیکوالانو ادیبانو شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي سی او د بل سره سمیمیت لري همکاري کوي شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو یو بل ته نظرونه پور کوي او دا کرکتن ناسي دوی مثلا یو کاسته کولی کو یو نظر به پور کړی اما په کرکتنه کې چې اویا بهیر والدی هر بهیر والا چې دوه نظر به ور کړی تاسو فکر کوئ چې څومره نظر نشول فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي اما په دې بهیر کې دومره بهیر والا چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې راي او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبري پکوي همداسې ده
بالکل بالکل یعنی په سلف کې به وازی د کتاب یو نظر راوخته شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی اما بهیر والی سیتی په دې هغه ځکه کرکتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک وکي سلی کې اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي شخصا په خپل دغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دی زمونږه معلومات
معلومات ته دې موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه سی په ادبی بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع دا او پیغه باندې باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کریکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې څه باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي که وینه لوبي، نو دا هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل او دې بهیر څخه موږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. دې بهیر یو ښېګڼه دا ده سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالان نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپل یو ویاړ ده.
تاسو په خپل په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور باندې کې وایم دا خستګا لغوت دیوازي دا اخس کړای وو سه نقد دیوازي دی منفي اړخونو دا برسېره کول دي، یا هم دیواسر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د خوځو په انلاین ادبي بهیر کې سره لوي چې په منفي اړخونه راخلی مثبت اړخونه هم راخلی، او دا غي وخی ګڼه دی افغان د خوځو د انلاین ادبي بهیر دا ورسره په څنګه کې دا کومي بهیروالي سه خپل پنځونه یا هم اثر کرکته نیټه وړاندې کوي. دوی دا هر انجلې ډیره په سړه سینې د دوی نظریات اوري، واخیا نه غنور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري کرکتنه ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لای زده کړو د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالي سي دي زموږ مشانې انجونې او میرمنې ټولې سره لدې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واسر شخصا دا کرکتنه سکیږي په لیکوال نه کیږي، دا نقد او کرکتنه یوازې په اثر کیږي، او دا یو ښه غنه ده. دوی مخې غنه دا سي منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د مو په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړی دي فکر نه کوم چې د پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزده کړی ډیره قوي کرکتنه ده، او واقعا موږ ته ویار ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدشته چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې د حکومت نقد چې کړی دی دا بی ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د هغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی دی او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کرکتنه کې دا ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولای شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کرکتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هیڅ کله مې د سینې دی ویلې چې دا به کومې دی وقدیل مخي، یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه دا کړی. ټول صمیمي مختزي هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډیر صمیمیت نه کیږي، او سره په څنګه کې کله چې هر څوک خوشاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونی منفي اړخونه نه بیانوي، باید دا یو ډیره خوشبختي وګڼو، او څوک چې مخ ته وړاندې کوي یا مخ ته وایي لدې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو خبر خو وګڼو. او سره په څنګه کې دوی چې دا سه وخت ورکی زموږه اثرونه لولي او دې تخپل دا خې نظرونه پوړاند کې کاغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ دا فرصت هر چاته نه برابرېږي. زموږ بل هیروالي په قدر پودي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه پوړاند کې، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کرکتلې ته وړاندې کې او دې فرصت له استفاده کې. واخې دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراونه بوله مسیدغه زموږ بحثونه زموږ کرکټنه په صفو باندې نشریږي دوی لولي واقعي دي دوی لپاره مستره لاستراونه د شدید خصص دکړي او د دې برخې مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیره لاستر خراسراونه دا یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هرا دی واسر په هرا خپويسي او په خپل اثرونو پنځول کې په ځان تطبیق کړي
لکه څلې کولی مېمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا لري
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لاندې کې څه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري
دا سدی روډي مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوي خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیښه صحنې چې په ژوند کې ورته پیښی شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیک خاطره لیکنه د احساس ته انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیښی کمات دي کبریا وي دي په کې بیان کړي کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندې زونه لري دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیش ته فکر وکړي لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شیرونو او لندو کې سوبڅیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي په خاطره لیکنه کې سمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یې کړی یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړی په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي کرکتون کې وای چې په خاطره کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي هغه سپیس یا چی کرکتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښه ثبتیدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدای شي دا مهمه ده چې خاطره پایل او پای ولري ځوان لیکوال شکولا نور خاطره لیکي مخکې لدی چې له دوی څخه واورو چې کله خاطره لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخبه د دوی یو خاطره واورو
د سينوها لکتاب نه می هغه تز ذکرل چې کورنۍ می نو راته خودلی او ځینی وختونه می په خپل خبرو کې د سينوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستوم د سينوها ناول ورسته برخه می ولوسته ما خام بو هوا ورو پورو تیار کیده د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوسته د سينوها کتاب می بند کړ دلته هم د ټپس په سیر خایسته شمالو که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی وم خو بیا می هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخانه ښکاری ده لري باد په کله کله د بده خوا خو نه وخوځول د سړک ننداره خلا خکلی و موټرونه واړه ښکاری ده د سینوها کتاب می لا په لاس کې و کیناستم کتابچه او قلم می را واخیستل د لیټر ته تیر ناته می د احساس په نوم لیکنه وکړه
کله نور مننه چې دا وړه خاطره چې اغاز او انجام درلود زمانه او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لا سدي راډي مجلې پروګرام سره شریک کړه اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینی وخت چې احساس را سره پیدا شي لکه مې بعضی وخت ډېر تنها اوسم بعضی وخت ډېر دردمند اوسم خو زیاتره زما غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکم نه پوهېږم کوم غواړم خپل لمه سره او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چی کړي
ترقم احساس مو مطلب دی یعنی ترقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک
کله چې زه مطالعه کوم ځینی وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعضی
وخت په کورس کې چې کرنجونی ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډیر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم مخه مخ افغانستان مخه مخ غوونه دی چې ګورم کله چې زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورم ګورم کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخي هماغه منظرې غوندې دي. مثلا بعضې منظرې بعضې کورونه واړه بعضې چیټ بعضې نو دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي. نو دا حالات
د چمز لیکره کوم. انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فزن تاسو ولسي لسترګو کار اخلي په سترګو کې غرو ګوري وړه کورونه وګوري بیا مسرته راتلی شي چې راځي او څه ولیکه. له نور حواسم په تاسو باندې خاطر لیکي مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوی آیا دغه شی هم په تاسو خاطر لیکلي؟
دا څه شان مې خوخیږي چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړه د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطر نه دی لیکلی. ډېر زیات مې خوخیږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیر استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوي له دغه په خپل لیکنو کې ډیر استفاده نه کوي په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیر ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سم واوریدله یغبر ربن خاطره ولیکله. فرزند د ترور کوته ولاړم دی غوی پکور کی دا رنګ بویتو بیا می دا خاطره را پزره شو فکر نکوي سي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي.
دا ډیر زیات خېزک چې کله چې ته په دې باندې خاطرې کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطرې لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطرې لیکم. نو مثال په توګه ما سينو هپ سينو ه خاطرې مې لیکلې کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپېڅلې نری بادو یعنی بعضي وخت کله زه باد یا بعضي وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راولي یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډیر زیات خپلې کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې لپاره حس ډیر زیات مهمه کله چې احساس ولري بیا ډیره خاطره لیکلی شي نو دا ډیر زیات خي. او زه زیاتره وخت په دې خاطرې هم د سړي کما یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډیره خاطره لیکلی شم ما هغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدا سپارم شدی وي.
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل ٹول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل دس کی نو شگونا جوڑتے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفکو دبلبل
شراب ورت ورکل دا دو خود بلبل د سندس کینو شګونا جوړ کيو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندس کینو شگونا میں جوڑ کیو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل